هغه کلتوري لارې چارې چې دي چې هغه د دیموکراسي پر اتلو کې مرسته کولی شي هغه باید استعمال کړی شي. بل نظر دا مثلا خلکو د سی فکر کېده چې دغه کمی ټولنې چې کلتوري ټولنې دي یا په کومو ټولنو کې چې کلتور غالب دی دغه ټولنې دغه دیموکراسۍ نه لري ټولنې دي. حقیقت دا دی چې زیاتره وخت داسې کېږي چې هغه ټولنې چېرته چې کلتور ډېر قوي دی په دغه ټولنو کې ځینې داسې کلتوري ارزښتونه دي چې هغه د غربي دیموکراسۍ نه زیات دیموکرات دي. مثلا که موږ جرګې ته وګورو، جرګه کې چې کله فیصله کېږي دا په دغه باندې کېږي، په هغه اتفاقي نظر باندې کېږي چې ټول خلک دغه ورکوي، دا ټول خلک یې مني او هغه فیصله کېږي. خو که بیا تاسو ډیموکراسۍ ته وګورئ، په ډیموکراسۍ کې په اکثریت باندې فیصله کېږي. نو د دې معنی دا ده چې جرګه د ډیموکراسۍ نه ډیره ډیموکراته ده.
شغله چول یا په دې پښتني ټولنه کې دا طبقاتي احساس چې دا هم د اجتماعي عدالت او ډیموکراسۍ مخه نیسي، دغه طبقاتي احساس کمزور دی. یو څوک که د قبیلې سړی یې، که هغه خان یې او که غریب یې، په ډېرو شیانو کې سره برابر یې.
بالکل
دا هم
د غربي ډیموکراتۍ نه دا ډېر ډیموکرات ارزښت دی. دا تاسو چې ویل بالکل دا حقیقت دی. لکه جرګه کې تاسو وګورئ، خلک مثلا اوس خو حالت بدل شوی، خو هغه په کلتوري لحاظ جرګه کې خلک ګیر چاپېره کېني. د دې معنا دا ده چې هېڅ څوک نه شته دی چې هغه د نور نه په لوړ ځای باندې کېني. یعنې دا ټول خلک که غریبي که مالداری که مالکي کار شی، دا ټول خلک برابر دي او رایې یو رقم ارزښت لري. ولې په ډیموکراتیکو ټولنو کې بیا دغه رقم نه ده؟ هغه سړی چې مثلا په اوسنۍ غربي ډیموکراسي کې پیسې څوګونه لري، هغه سړی نشي کولی چې یو واک ته ورسیږي. نو ما په دغه باندې خبرې کړي چې دا کلتور څومره ارزښت لري. ما په دې باندې خبرې کړي دي چې دا کلتور چې دی، که چېرته خلک وغواړي د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي، یا دا غوښتل شوي دي چې کلتورونه د منځه ویسي، دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړی ده، د استادګي کړی ده، نه دی درې شوی کلتور. مثلا که دغه ته وګورئ تاسو، پاکستان او هندوستان ته هغه یو سیستم لري، دغه ته وایي پنچایت ورته وایي، یعنې هلته د جرګې په شانتې یو شی دی. په پاکستان هندوستان باندې انګریزانو 2.5-3 کال حکومت کړی دی، خو هغه دغه پنچایت، اگر چې د دې پنچایت خلاف دغه خلک دی کوشش کوي چې پنچایت د منځه ویسي، پنچایت وسم دومره قوي دی چې تاسو هندوستان کې بل ورځ یو پیښه شوې ده، مثلا تاسو به خبر وي په خبرونو کې، په هندوستان کې چې دومره قوي ډیموکراسي ده، هلته وسم هغه کلتوري ارزښت چې پنچایت دی موجود دی. د دې نه علاوه مثلا په مرکزی آسیا کې قرغیزستان او دا ملکونه چې ویني، موږ مثلا په افغانستان کې یو اصطلاح لرو ټرایبل پالیټکس وته وي، په قرغیزستان کې دته کلان پالیټکس وي. یعنی کلان دا معنی یو خو ټرایبل دی، موږ قبیلوي سیاست لرو، هغه کلان دغه یو ګروپ دی خلق دی، دا یو نجات خلق دی. خو بده کې به واړه واړه قومونه چي دي، دغه قبیله چي دي، خیلونه چي دي. نو دغه خیلونه به د یو بل سره مثلا به مختلف د وسیدلو خپل اصول لري، نو هغه سیاست ته به کلان پالیټکس وي. روسانو ډیر کوشش وکړي دا د منځه ویسي، خو دغه شی د منځ نه دی وړه وسملته دی، او دا ډیر مطرح دی. کله چې تل تاسو په حکومت کې راسي، نو هغه مجبور دی چې دغه کلان پالیټکس یا دغه د خیلونو سیاست په نظر کې ونیسي.
په دې کې شک نشته چې کلتور به یو ډیر اغیزمن فاکتور وي، بولو داسې فاکتور چې کله کله ورسره مقابله هم نکیږي. خو د ځینې خلکو دا خبر هم کوي چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده، ژوند باید بهتره سي، خلک باید ښه تعلیم وکړي، خلک باید ښه ډوډۍ وخوري، خلک باید اوږده عمرونه وکړي، خلک باید خوشحاله ژوند وکړي. او د دې لپاره د تمدن د لمن نیول پکار دي. کله چې کلتور د پرمختګ او د تمدن د لارې خنډ کیږي، نو څه به کوي؟
موږ دا نشو ویلی چې کلتور چې دی دا ټول ښه دی. هر کلتور چې دی ښوالی هم لري، بدوالی هم لري. بدوالی باید وخت په وخت باید تعویض شي، درې شي. بله دا تاسو چې کومه خبره وکړه، دا په دې ډیولپمنټ یا پرمختګ کې دا یوه تیوري ده چې کلتور چې دی دا د پرمختګ معنی ګرځي. په کتاب کې ما په دې باندې ډېرې خبرې نه دي کړي چې کلتور موږ باید ټینګ ونیسو که پرېږدو. ما یوازې په دې باندې خبرې کړي چې کلتور چې دی دا مهم شی دی، او باید په ځینې ځایونو کې باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که یو ځای کې ته غواړې چې یو بدلون راولې، ته باید ورو ورو راولې. که ته کلتور په نظر کې نیسې، ته مجبور یې چې ورو ورو بدلون راولې. خو که ته کلتور په نظر کې نه نیسې، بیا ته یو دم راولې چې یو دم یې راولې، هغه ډېر زیات مشکل را پیدا کوي. نو زه په دې باندې خبرې کوم، په تاثیر خبرې کوم، په دې ښوالي او په بدوالي باندې ډېرې خبرې نه کوم. بیا دا ستاسو هغه اولنی سوال ته بېرته راځمه چې تاسو ویل چې دغه ولې ما دلته د پښتنو په کلتور باندې خبرې کړي دي او دا په انګریزۍ باندې لیکلي دي. اصلي خبره دا ده، اوس پښتنو سره په تاریخي لحاظ باندې د پښتنو په باره کې ځینې لیکوالانو په هندوستان او پاکستان کې تېروتنې کړي دي. مثلا پښتانه د داسي ماري پشيوي دي چې دیو مثلا کاغه وخت کې چې دیو په هندستان باندې حکومت کا او یا یې عملي کاولي نو دی داسي ماري پشيوي چې يرغالګرو خو حقیقت دا ده چې هغه وخت کې پښتانه په داسي یو حالت کې و چې یا په ټوله کې افغانان په داسي حالت کې و چې یو طرف ته ایران باج اخیسته او بل طرف ته مغول باج اخیسته نو دی مجبور چې دغه سی یو حرکت وکړي لکه څنګه چې احمد شاه بابا دغه حرکت وکړ په دې د هندستان او د پاکستان په کتابونو کې وسم په تاریخ په کتابونو کې دا په دې خاطر باندې پښتانه دغه رقم معرفي کیږي چې پښتانه کریډیټ وانخلي زه فکر کوم دا د تیروتنې نم یو غټه خبره ده دا قصدي دا کار کیږي دا یو سیاسي مشکل ده
دا یو تاریخي او سیاسي مسله ده دا ستاسو له کتاب سره تعلق
څه زما د کتاب سره تعلق ده چې ما د پښتانه پر ریواجونو می خبرې کړې دي او ریواج چې دی د کلتور یو برخه ده من یو ریواج د کلتور نشو ویلې خو د کلتور د پیژندلو لپاره مجبور ته چې ریواج او پیژنې کله چې ریواجونه او پیژنې ته به کلتور په اسانه پیژندل شي مثلا ما په دې باندې خبرې کړې دي چې پښتانه د خپل وطن سره مینه لري یا د خپل خاورې سره مینه لري او که چېرته په دې باندې څوک يرغل کوي دوی مجبور دي چې ځان نه دی پاو کینو په دغه طریقه باندې ما دله یو ارتباط ورکړی دی چې په هغه وخت کې دوی په دغه یو مشکل حالت کې وو دوی مجبور او چې ځان نه دی پاو کې ځان نه دی پاو خاطر باندې مجبور شوی چې په هندستان باندې یا په دغه سیمه باندې حمله وکړي نو دغه هغه ریواج مې دلته د دې او هغه تاریخ سره دغه یو تړلې دی البته زما کتاب چې دی د غربي لستونکو لپاره دی افغانان ته کېدې دا خبرې کوم چې مالیکلی دا ډېرې عام دي او همدال لده چې ما کتاب په انګریزي باندې لیکلې دي مثلا ما دا لیکلې دي چې د پښتنو په کلتور کې د لانجو د هواري میکانیزمونه مثلا په هغه کې ما نه نواتی باندې خبرې کړې دي هغه کې ما مثلا په جرګې باندې خبرې کړې دي او دغه سينور شایانو باندې می خبرې کړې دي نو یوازې نه دا چې دغه د سوې تفاهماتو د منځ وړلو کوشش میکړي بلکې د دې کوشش مې هم کړي دي چې کچرته څو غواړي چې د پښتنو سره د ټولنې سره کار ولري او هغه د ټولنې سره بلد یغه باید دا شی نه پیژني چې موږ د دې بر علاوه چې موږ رسمي قوانين لرو موږ دغه غیر رسمي کول اصول هم لرو چې هغه باید په نظر کې ونیول شي
شغله چې ول ځینی خلک په دې نظر هم دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړو د افغاني ټولنه ډیره زیاته بدله کړې ده مهاجرتونو تبلیغاتو نویو نظریو اقتصادی تغییراتو سیاسی تغییراتو د ټولنې کې دومره یو عظیم تغییر راوستای دی چې هغه د پښتني کلچر سی کوم ارزښونه هغه اوس په خپل حال نه دی پاتې اوس باید یو بل څه ووایو په دې باره کې تاسو څه وایست
بالکل د دې نه انکار نشي کېدلی چې جګړې چې دي دا په کلتور باندې جوړې اغیزې لري او دا نوې خبره نه دا ډېره زړه خبره ده مثلا په د قران شریف کې چې د سليمان عليه السلام او د بلقیس قصه ده چې کله بلقیس خبرېږي چې دلته یو بل بچا هم ده چې دا غنم سليمان عليه السلام دی نو بلقیس د خپل قومندانانو سره مشوره کوي چې څنګه جنگ وسکو هغه وته وي چې و موږ جنگ ته تیار یو بلقیس وته وي چې جنگ چې دی دا تباہی رامنځته کوي او در ټولنې معزز خلک چې دی غزلی لکی یو د قرآن شریف کې آیاتم د دای ترجمه ده چې جنگ د ټولنې معزز خلک چې دی د خواري هم دغه تقریبا کلتور باندې د جګړو تاثیر دی
شغله یار چې ول یو وخت ملوسی و البته و د ساينس نظر او د اجتماعي علومو په نظر کې یو فرق دی په ساينس کې په ماده باندې بحث کیږي او الته د علت او معلول رابطه معمولا او اکثره وخت یو ارخیص ای زرا ولاړې شم یو کور دی دا ډنګوم د دیوالونه دی دا یو ماده ده او زه ډنګوم یو اړخیزه فیصله و دوه اړخیزه رابطه نه و یو اړخیزه رابطه و خو په اجتماعي علومو کې وایي قصه داسې نه ده که زه غواړم خپل خبره په تاسو اومنم نو طریقه لمخه باید د تاسو د ډیرو خبرو منلو ته هم تیار سم داسې نه کیږي چې زه وایم او تاسو به منئ بلکې څه به در کوم څه به راکړي رابطه به دوړخی سي یو څه اثر به در باندې غورځوم او یو څه اثر به باندې غورځي دلته علت او معلول دیو بل ځای هم نيسي هر علت په عین حال کې معلول هم دی په اجتماعي رابطه کې او هر معلول په عین حال کې علت هم دی خو دی به ځان ما دی په دنیا کې البته بیا دا رابطه ممکن یې وړخی سي کدغه تھیوري ته وګورو هم دا ویلې سو چې له کلتور سره چلند یو وړخیز نسی کېدی که غواړی په ټولنه کې یو تغییر راولې نو ټولنه یو کلتور لري نو ته به کلتور پیژنې له کلتور نه به څه را اخلې او هغه کلتور ته به بیا څه ورکې دغه سه یو څه ویلې سو
بالکل زبا د کتاب د لیکلو فلسفه هم داده چې کتاب په دې خاطر باندې لیکل شوی دی په انګریزي باندې لیکل شوی دی غربي لستونکو لپاره چې د پښتنو کلتور وته ماری پښوی دی او هدف داده چې هغه ته کې په رمز کې ویل شوی دی که تاسو غواړئ چې د خلکو سره تعامل وکي کار وسو کوي، نو په زیاده دي چې قصه یو طرفي د خلک مو پیژني او هغه شی نه چې د دې په کلتور کې تاسو ښه ګڼئ هغه تیر واخلي او د دې خلکو سره په دې طریقه باندې کار کوي، یو طرفه کار د دې وسنه کوي. زما د کتاب په سبب تاسو چې څه ویل هم دغه
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې وشما رشیدی لولي.
صبر جلی د امتحان پرچا خنه و حل کړي او کورته د راستنې دو په وخت دی وی بلین جلی په خبر ختلی و او هغه ورته ویلو ته خو بخې لیونه یې. دا چې کور ته راغله مور ته یې د غبرګو ترخو پیښو کیسه وکړه. مور یې په پخلنځي کې لګیا وه چې کیک پاخه کړي. لور ته یې وویل څنګه زما د لاس کیک ته خوښیږي؟ لور یې ورته وویل بیخي ډیر او نن خو بیا ښه وږی هم یم. مور یې غوړو ته اشاره وکړه، ورنه ویې غوښتل دا غوړي وڅښه. لور یې وویل زړه مې پیره ډکیږي. مور یې خامو هګیو ته چې هغه یې هم د کیک د پخولو لپاره راوړي وي لاس ونیو. ده هغه د خړولې ورته وویل. لوري وویل د مو هغه یو خول بویا لورټ کوم. هله بیا مور ورته وویل څنګه وړه خوري؟ او لور په قهر جواب ورکړ مورې تعجب خبري کوي، وړه به هم چا خوړل؟ مور ورته وویل وړي او می هغه یو وړه کې आवाज وی نه خوري او بلکې ورټ ور نه کوي، مګر کسر یو ځای شي او کیک شي بیا په خوان خوان خوري. د ژوند تجربه هم دغه سی وګڼه چې هرې وی ته یوازې یوازې ګوري ممکن خو به دی او مایوس دی کړی، خو دغه تجربه د وخت په دی کې سره یو ځای کیږي او پخېږي او ستاسو شخصیت د ودې خوندور او ګټور خوړ ور نه جوړیږي.
د پښتنو په تاریخ کې او بلکې د هند براسمګي په تاریخ کې ډیرو لږو کسانو د عبدالغفار خان غوندې مهم نقش لرلای دی. عبدالغفار خان څوک، څه یې وکړل او په کومه لار روان وو؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خبرونې د دیونې په بحث کې استاد نجیب منلی دغه پښتنو ته ځوابونه ورکوي.
خان عبدالغفار خان چې په بچا خان هم مشهور دی، په فخر افغان هم مشهور دی، په کال 1990 کې یعنی لنن یو سلو دیار لس کاله مخکې پوت منځو کې زیږیدل دی. پلار یې بارام خان د سیمې یو ډیر لوی خان و. د وکړې شول چې په کوچني توپ کې د هغه وخت یو ډیر حقوق خونځی ته چې د ایډواردز مشن خونځی و لاړ شي،
چې دا پیغه وخت کې خصوصا په دې سیمه کې ډیر لږ کسان مکتب ته تللی شول، عصري مکتب ته
ډیر لږ کسان مکتب ته تللی شول، ډیر لږ کسان عصري مکتب ته تلل، او تر هغه هم ډیر لږ کسان کولای شول چې داسې یو مکتب ته لاړ شي چې هغه د یو حیثیت او د یو نوم خاوند وي. نو د ایډواردز مشن مکتب کې داخل شو تر لسم صنف پورې. دا مکتب وای چې لسم صنف دغه وخت کې د مکتب وروستی صنف و. دته په دغه وخت کې لیوي خوا د برتنوي هند حکومت د یو کمیشن پیشنهاد وکړ، یو منصب ورکاو په ګایډز نظامی ډله کې چې هغه د پښتنو ملیشو یو ټولګه و او په هغه وخت کې د ډیر شهرت خاوند و. خو غفر خان دا ونه مانه ځکه چې دی پوهېده چې که په برتانوي هند کې یو افسر هم شي بیا به هم پښتون افسر یا هندی افسر د دویمې درجې کس ګڼل کیږي. د مکتب د مشران لخوا ورته زمينه مساعده شول چې د لړ شي انګلستان ته ولته لوړې زده کړې وکړي. د دوه ورور مشهور وي په انګلستان کې زده کړې کولې.
ډاکټر خان صاحب
په نام چې مشهور دی هغه په انګلستان کې زده کړې کولې، نو د ته هم د زمينه مساعده شول چې د انګلستان ته لړ شي. خو په هغه وخت کې د دوی مور مخالفت وکړه او د سی ویل چې زما یو زوی خو په لندن کې ورک دی، بل نه ورکوم. نو غفار خان مجبور شو چې د مور په خاطر باندې په کلی کې پاتې شي او د پلار په زمکو باندې خپل کار ته دوام ورکړي. خدای به احساس ځوان او په شل کلنۍ کې په 1900 کال کې د پښتونخوا لومړی آزاد ښوونځی جوړ کړ چې په مسجد کې د ښوونځي زیاتره درس ورکاوه.
استاد منلی ویلی سو چې دا زموږ په علاقه کې په افغاني خاورو کې په پښتني خاورو کې دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی ویلی سو؟
دا ویلی شو دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی او دغه مکتب ډیر زر شهرت ومنده ډیر زر مشهور شو. خپل غفار خان هم په دغه وخت کې په کافي اندازه شهرت پیدا کړی و او ټولو مطرحو مترقي حلقو دته بلنه ورکولې او کوشکاو چې د ځان سره کې په 1915 کال کې 1915-1913 تر منځه نو چې د 15 کلن دی د شروع کې د پښتونخوا په کلو باندې ګرځي او د درې کالو په ترڅ کې 1500 بیل کلی دی ګوري چې د همدغه سفرونو په محل دته د باچا خان لقب ورکړ شو. د دې دغه سفرونه د پښتنو د ویښولو لپاره یو ډیر مهم حرکت و. باچا خان د مترقي او ازادي غوښتونکي نهضت سره اړیکې لري او ورسره علاقه لري او دا کلو ته سفرونه کوي او زی او خلکو سره ګوري. دا هم د همدې په خاطر چې د ازادۍ لپاره یو څه کار کړی. په شخصي ژوند کې باچا خان په 1912 کال کې لومړی ځل واده کوي. دا غي واده نه دی، درې اولادونه لري. مشر زوی غنی خان دی چې په 1913 کې زیږیدلی دی، ورپسې ولی خان او یو خورې سردارو. د دوی مور یعنی د باچا خان لومړی میرمن په 1913 کال کې هغه وخت چې په پښتونخوا کې د انفلونزا یا زکام مرض سری شوی و په هغه وخت کې دا له منځه ځي. او په 1916 کال کې غفار خان دویم ځل واده کوي چې د دویم ځل واده نه دوه اولادونه لري، یوه لور چې میرتاج نومیږي او یو زوی چې عبدالعلي نومیږي
چې وروسته بیا پېښور پوهنتون رئیس هم و.
او دا دویم میرمن هم په 1916 کال کې په یو حادثه کې د زینونه لوی په ځای کې دا په حق رسیږي. نو دا وروسته بیا د آزاد پاتې شوی دی، د کور ژوند دی، د بچو مسؤلیت هغه د کور خلکو ته پرېښی دی او په خپله یې په سیاسي مبارزه کې خپل ټول وخت تیر کړی دی. په 1916 کال کې دی د هندوستان د خلافت د تحریک د یوې ډلې د مشر په حیث باندې راځي کابل ته. څو زره پښتانه مبارزین کابل ته راځي او دلته د وخت د پاچا سره ګوري، د افغانستان د استقلال حمایت کوي او په دغه وخت کې امان الله خان دته د فخر افغان لقب هم ورکړي.
استاد منل خلافت تحریک خو د عثماني ترکیې په حمایت کې جوړ شوی و. چون په لومړي نړیوال جنگ کې عثماني ترکیه د انګریزانو په خلاف ودرېده او ماته سوه، نو بیا مسلمانانو خصوصا له دې سره دلچسپي لرله چې د عثماني ترکیه حمایت وکړي د انګریزانو په مقابل کې. منظور دغسې یو شی دی؟
یوازې د عثماني ترکیه حمایت نه و، په دغه وخت کې په اسلامي نړۍ کې ځوانان، ویښ ځوانان، هغه ځوانان چې د ازادۍ سره مینه لري، دوی د یو سیاسي موډل د پلټه کې دي او د خلافت د بیا احیا حرکت و. طبعا په هغه وخت کې د خلافت لپاره تر ټولو غوره کاندیدان د عثماني امپراتورۍ کورنۍ و چې ډیر وخت نه کېده چې د انګریزي استعمار مقابل کې ماته شوی و. او د خلافت د حرکت د یوې څانګې په حساب باندې غفار خان او ملګري کابل ته راغلل. دلته د افغانستان د حکومت سره وکتل او د کابل د سفر نه چې بیرته لاړل، نو غفار خان په پښتونخوا کې د انجمن اصلاح افغانه په نام باندې یو ټولنه جوړه کړله چې د دې هدف د پښتنو لپاره د تعلیم زمینه مساعدول، د پښتنو تشویق د تعلیم په لار کې او همداراز د پښتنو د ناوړه دودونو سره مبارزه و.
استاد منل دغه کله چې انګریزان راغلل هند ته د مسلمانانو عکس العمل کوینه درې قسمه ای. یو شمیر مسلمانان وایي چې نه له انګریز سره همکاري پکار ده او نه د دې تمدن منل پکار دي. مثلا د فتواګانی هم ستا چې یو مسلمان ته نه شایي چې پریډ کې سپور شي، یا مسلمان د لاسپیکر نه استعمالوي یا د راډیو نه استعمالوي. دا چې تمدن هم له غرب سره، له انګریز سره راغلی و، نو له تمدن سره مخالفت کوو. په دې باندې بیا نیوکه وسوه چې مسلمانان یې په لوی لاس ډېر وروسته پاته وساتل او د مسلمانانو د تاوان باید وګرځېدو. دغه څه فکر یو بل حرکت و. بیا د سر سید احمد خان دوکو یوی بیا د انګریز ساینس اخیست، د انګریز تمدن اخیست او همکاري له انګریز دولت سره کوله او فکر کوي چې مسلمانان و د سیجی او تعلیم یافته سي نو په خپل به انګریزانو برلاسي سي. خو د باچا خان حرکت یو دریم قسم حرکت ګڼلای شو، یعنی ټولنه تمدن ته سوق کوله خو په عین حال کې له انګریزانو سره همکاري هم نه کوله. دغه څه تبصره کولای شو؟
دا تبصره بيخي په ځای تبصره ده. او دغه حرکت تشخص هم په همدغه کې دی چې ټولنه د ټولنې ستونزې څېړي او په خپل د ټولنې په متن کې دغه لپاره جواب پیدا کوي. علم ته ضرورت دی، د علم لپاره مکتبونه جوړي، دودونه د پرمختګ خند کیږي، د دودونو په مقابل کې تبلیغات کوي او نوې مفکورې خوري، د خلکو ترمنځ تربګنۍ دي، د تربګنۍ په مقابل کې دوی یو نوې لار منځته کوي. نو په خپله په ټولنه کې د ټولنې په متن کې دوی غواړي چې د ټولنې د ستونزو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
دوی غواړي چې ټولنه دومره پیاوړې کړي او دومره پرمختللې کړي چې انګریز ته له احتیاج ووځي،
د انګریز له احتیاج ووځي او په خپله خپل ځان باندې متکی شي. انجمن اسلامی افغانا خپل نقش په کافي اندازه لوبولی دی. په 1920 کال کې غفار خان بیا یو دویم سیاسي حرکت چې د پښتانه ځوانانو سره پکې منسجم کړی وو، د پښتون جرګه په نامه باندې جوړ کړ. په همدغه کال دی بیا حج ته لاړ او کله چې د حج بیرته راوګرځېد، د پښتون په نامه باندې یو مجله هم چې ټوله په پښتو ژبه وه راوویستله او خپره یې کړله. په 1928 کال کې د خدای خدمتګارانو ډله جوړه کړله او د خدای خدمتګارانو نهضت ډیر زر د هند د کانګرس سره یو ځای شو. په 1930 کې غفار خان ته د هند د کانګرس د ریاست پیشنهاد هم وشو، مګر غفار خان د ریاست ونه مانه او علت یې دا و چې د غوښتل چې د خلکو سره نږدې پاتې شي. فکر کاوه چې چېرته ریاست ته ورسیږي نو د خلکو نه به لرې شي. په 1930 کال کې غفار خان د باندې یو څه موده تیره کړه او په دغه وخت کې د مالګې د پاتون په نام باندې یو پاتون په هندوستان کې راي شو، چې په هغه وخت کې په مالګه باندې ټکسونه لګیدل او د ګاندی په مشرۍ باندې یو حرکت رامنځته شو چې خلک تشویقول چې په خپله لاړ شي او د بهر نه مالګه راوړي، چې دا د انګریزي قانون خلاف یو کار و. او د دې په مقابل کې انګریزانو ډېر شدید عکس العمل وښود، د حرکت یې ډېر په شدید ډول وځاپه. غفار خان هم په دې جریان کې بندي شو او د همدې حرکت په جریان کې بیا د پېښور په قصه خوانۍ کې انګریزان دزی وکړلې چې شاوخوا دوه نیم سو کسان پکې مړ شول. خو دغلته د غفار خان د عدم تشدد نظریه خپل زور هم ښکاره کړ. غفار خان چې کله خدای خدمتګار نه حضرت بنسټ کې خوده، نو خپل خلکو ته ویل چې زه تاسو داسې یو وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده، او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په زور نه، په مینه او په پوهه. نو دغه وسله دومره موثره شوله چې د انګریز عسکرو کله چې ورته امر وشو چې په کیسخوانی کې په پښتنو مظاهره چارو باندې ډزې وکړي، یو شمېر ډزې وکړلې، مګر دوه پلټنه عسکر وو چې ډزې ونه کړلې، د ډزو نه یې امتناع وکړله او په همدې جرم باندې بیا دغه کسان حتی په ډېرو شدید جزاګانو محکوم هم شول. یعنی د غفار خان بې وسلې ورتګ د عسکرو مخې ته، د عسکرو چې وسلې ورسره وي اغه مورال دومره ضعیفه ک چې دوه پلټنو نافرمانی وکړه، او دا واقعا هغه وسله و چې د پیغمبرانو وسله و او غفار خان خپل خلکو ته ورکړی و. غفار خان د هند کانګرس سره او د ګاندیجی سره ډیر نږدې اړیکې درلودلې او د ګاندیجی ملګری هم و، او غفار خان د کانګرس یو ډیر مهم غړی و. په 1930 کال کې کانګرس د هند ازادۍ په اړه د جنگ په مقابل کې یو نامشخص غوند سیاست غوړه ک
د دوم جهانی جنگ
چې د شروع کېدل په حالت کې و، د سیو دریز غوړه ک چې په دقیق ډول نه معلومېدل چې په جنگ کې برخه اخلي کنه یې اخلي. نو غفار خان په دغه وخت کې د اعتراض په ډول باندې په کانګرس کې خپل غړیتوب په تعلیق کې راوسته وي زنداو
وسته کوي د دې اعتراض په څو
د کانګرس سیاست د جنگ په لوي سیاست و، او غفار خان د جنگ پلوی نه غوښتله. نو کله چې کانګرس په دویم جهانی جنگ کې د بی‌طرفۍ سیاست غوره کړ او د انګلیزان سره یو ځای کېدل ونه منل، نو بیا بیرته غفار خان کانګرس ته ورغی. په 1930 کال کې چې د هندوستان د ازادۍ خبرې پیل شوې او د هندوستان د تجزیه خبرې د جناب موجودیت کې رامنځته شوې وي، پاچا خان د هند والی طرفدار پاتې شو. خو هغه سیناریو چې د انګلیزانو په لمس په مشرۍ باندې جوړه شوې وه او غوښتل چې په هر ډول چې د هند مسلمانان دیو چترلند سره ټول کی، دا سیناریو په اساس کله چې په پښتني سیمو کې ریفرندم وشو، نو سره د بچا خان تحریم ک، مګر یو سختګی لوی جرګه راغونډه شو او هغه د ریفرندم ملاتړ وک او خلکو هم ډیر کم مګر بیا هم برخه پکې واخلله. د ریفرندم کې په سرحد کې 50.1% فکر کوم چې حق اکثریت و چې د پاکستان جوړیدل ومنل، پاکستان سره یو ځای کېدل ومنل. نو کچېری سړی هغه کسان چې په ریفرندم کې برخه نه واخیستي هغه هم ورسره یو ځای کی، نو دغه تصمیم چې د پاکستان د منلو په پښتونخوا کې په صوبه سرحد کې شوه دی، شاید چې د خلکو د 15 سلنه کم پکې دخیل وو. غفار خان بیا هم دغه تصمیم د یو سیاسي واقعبین مبارز په حیث باندې ومانه او په 1947 کال کې د پاکستان سره د وفاداری لوړه وکړه. خو سره له دې هم د پاکستان نوی حکومت غفار خان ته د شک په سترګه کتل او په 1947 کال کې د بندي شو، بیا نظر بند و او تر 1950 کال پورې د دغه حالت کې پاتې و. په 1950 کال کې چې کله د پاکستان حکومت د یو یونټ نظریه رامنځته کړله،
یعنی غوښتل چې صوبې لمنځه یوسي، فیډریشن ختم کړي،
غوښتل چې فیډریشن ختم کړي، صوبې لمنځه یوسي، ټول پاکستان د یو چتر لاندې راولي او د مغربي پاکستان په نام باندې یو واحده کتله جوړه کړي. دلته پاکستان د مخالفت وکاو، باچا خان د مخالفت وکا او زندان ته ولېږل شو. خو په همدغه جریاناتو کې بیا په 1950 کال کې کله چې خان صاحب ووژل شو، مشرور چې صوبای وزیر وو، هغه وژل شو. بیا دته د وزارت پیشنهاد د پاکستان د حکومت لخوا وشو،
یعنی د اعلی وزارت،
د اعلی وزارت. پاچا خان بیا هم بندي وو د 1950 تقریبا تر 1950 پورې بیا په بند کې وو. په 1950 کال کې دته د امنیستي انټرنیشنل لخوا د کال د سیاسي بندي لقب ورکړ شو او امنیستي انټرنیشنل په خپل څرګندونه کې داسې ویل چې غفار خان د ټولو هغو بندیانو چې په جهان کې شته او د خپل ازادۍ او د خپل سیاسي فعالیت په خاطر بندیان دي، د هغوی استازیتوب کوي. په 1950 کال کې په زندان کې مریض شو او بیا ورته اجازه ورکړل شوه چې د تداوی لپاره انګلستان ته لاړ شي. انګلستان ته لاړ او دغې نه وروسته بیا ډاکتران ورته سپارښتنه وکړه چې امریکا ته لاړ شي. خو دغه سفر نه وروسته بیا د بیت پاکستان ته لاړ نه شو او راغې په کابل کې او زموږ په هند کې هم د تبعید په حالت کې وو. بیا په 1902 کال کې بیرته لاړ او د پښتونخوا د حکومت مشر بیا د غفار خان سره تړلو سازمانونه وګټله. نو بیرته هلته ورغی، مګر ډېر زر د بوټو حکومت د یو ور بیا باندې ک
اوساد منل. په افغانستان کې چې د څوک لا پاته د ظاهر شاه د دیموکراسي دورانو په هغه وخت کې هم د افغانستان کې په ولایتونو ولسوالیو باندې ګرځیدو، د روزده سفرونه به کول او د عدم تشدد او د نرمۍ او د ملي وحدت دغه خبرې به کول. یعنی افغانستان کې هم د قرار ناس نو،
افغانستان کې قرار ناس نو خپل فعالیت دوام ورکاو او ډیر موثر هم و. د خصوصا د ملي وحدت په برخه کې د غفار خان نقش فکر کوم چې د ایرولو نه دی په افغانستان کې.
د په بیان کې دا خبر اوس ډیره مشهوره و، د ویل چې زه فرانسې ته لاړم، له هر چا نه چې به مې تپوسو کوی غو ویل چې زه فرانسویم، چې امریکا ته لاړم چې له هر چا به مې تپوسو کوی غو ویل چې امریکایم. خو په افغانستان کې چې تپوس کوم، یو راته وایي چې زه پښتون یم، یو راته وایي چې زه تاجک یم، یو راته وایي چې زه ازبک یم. دا خبره به د په هر ولسوالي، په هر کلي او په هر ولایت کې کوله. ګومان کوم دا په هغه وخت کې په افغانستان کې یو ډیر مهم مشکل ته د پام سوی وو. تر افغان سیاستوالو شاید د دې اول ور پام سوی کې څنګه
شاید افغان سیاستوال نه اول نه، ځکه چې نور هم دغه فعالیتونه کړي وو. چپی نه حضرتونه هم په دې برخه کې په کافی اندازه کار کړی وو. نو ویخو زلمیانو په دې برخه کې په کافی اندازه کار کړی وو. د وطن ګوند او د نورو ګوندونو په افغانستان کې ډیر کار کړی وو د ملي وحدت لپاره او د مدرنیزم لپاره. مګر غفار خان خپل ځای درلود او د غفار خان دغه سفرونه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته سفرونه وکړل، شمالي ولایتونو ته لاړ، په خپل مرکز کې، په جنوبي ولایتونو کې، شرقي ولایتونو کې د ډیر وګرځید او ډیر خلکو سره خبرې وکړلې. د دې دریز د یو افغان سیاستوال او د یو افغان حکومتي چارواکي دریز نه و، د دې دریز د ټولنې د سپینګيري دریز و. او په دې خاطر فکر کوم چې د خلکو په ژوند باندې ډیر زیات اثر خاند.
په 1902 کال کې،
1902 کال کې بیرته پاکستان ته لاړ او په 1903 کال کې یعنی ډیر زر یو ور بیا باندې شو. د باندې تو بیرته مداو چې د ویلو چې د بوټو حکومت تر ټولو هغه دیکتاتوري چې د پیژن ناوړه دیکتاتوري ده. په 1903 کال کې چې د بیا هم په کور نظر بند و، د نوبل کمیټې د نوبل جایزې لپاره غوړه ک، مګر په هغه وخت کې چې د افغانستان جنگ روان و، په هغه وخت کې چې د شوروي او امریکا ترمنځ سړه جګړه ډیره توده و، نو په دغه ځای کې د هغه سیاستونه چې د امریکا د سیاستونو سره په ټکر کې وو، په غرب کې ډیر نه حمایت کېدل او په همدې خاطر باندې غفار خان ته د نوبل جایزه ورنکړل شو. بلاخره غفار خان په 1988 کال کې د جنوري په 10 یا د شپږ شپېتم کال د دلوي په اوله باندې په پېښور کې بحق ورسېده. جنازه یې 200,000 کسانو بدرګه کړله او د 200 سرسمې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارله.